پېښور کې د سهار لس بجې شوې. اوریدونکو د مشال رډیو په دې دویمه غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رډیو 19 پروګرام پام کوه درورو. خبرونه منور شاه وړاندې کوي.
اول د خبرونو سرټکی. پاکستان د تورخم په پولا د نخټو په اړه افغان حکومت ته احتجاج کړي. امریکا وايي داسې ثبوت نشته چې ګنې په فلوریدا اورلانډو کې وسلوال بریدګر ته له بهر هدایت ورکړل شوی وو او د عراق د فلوجا خارنا په زرګونو عام خلک په وتلو کې بریالي شوي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خارجه چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانه ناظم الامور ورغخته او په تورخم پوله د نخټو پاړې ورته احتجاج کړی دی. د یاد وزارت له خوا تیر ورځ جاری شوی خبر پاڼه وایي چې د لړکی د افغان حکومت نه د تحقیقاتو او په آینده کې د دا ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. بلخو د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي تیر ماخام په تورخم پوله د گیټ لګولو په لانجه د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ یو وار بیا د ډزو تبادله شوه چې تر څلورو ساعتو پورې جاری و. دغه جګړه هغه مهال بیا شروع شوه چې کله د پاکستان امنیتی ځواکونو په تورخم کې یو وار بیا په لانجمن گیټ تعمیراتي کار شروع کړ. چارواکي وایي چې د تیر ماخام په جګړه کې د پاکستانی امنیتی ځواکونو درې تنه جوړل شوې دي او افغان امنیتی ځواکونو ته هم مرجوب لا وخته ده. افغان چارواکي دا نظر لري چې د سرحدي تړونونو مطابق پاکستان په صفري نقطه د دروازې جوړولو حق لری. تیر شپه د پاکستانی پوز د عامه اړیکو د ادارې ISPR مشر میجر جنرال عاصم باجوا په خپل ټوئیټر پاڼه د تورخم د گیټ د تعمیراتي کار نقشه اچولې ویلې دي چې پاکستان په تورخم کې د صفري نقطې نه په 30 متره فاصله خپل حد کې دننه یو گیټ لګول غواړي چې مقصد یې په دې پوله د تګ راتګ کونکو خلکو اسناد چک کول او د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي کول دي. نن با د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د مالی کال 2018 او 2019 لپاره بجټ وړاندې کولې شي. د لړکې د وزیر اعلی هاوس په خبرنامه مشال ریډیو تاسو ته ول شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نن با اول د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د کابینې غونډه کیږي چې پکې به پرویز خټک د بجټ منځوري ورکوي او بیا به سلور بجې د اسمبلی په غونډه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید دغه بجټ وړاندې کوي. بلې خواته د خزانه وزارت لخوا جاری شوې خبر پاڼه وای چې مظفر سید د بجټ تقریر شروع کړي نو د یاد وزارت په پاڼه به خلک د بجټ ټول تفصیل لات کتلې شي. د پیښور پریس کلب خواته د خیبر ایجنسی د کډوالو احتجاجي ناست نن په 28مه ورځ هم دوام لري. د دې احتجاج کوونکو مشر د خیبر ایجنسی د تحریک انصاف ګوند مشر اقبال افریدی کوي نو مولي 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل
دوه قسمه متاثرین دي چې یو دغه علاقې چې کلیر نه دي والته فوجي عملیات شروع دي دغه دلته راشن بند کو دغه د آی ډی پی سټیټس یې ختم کړو. هغه خلک بره دلی دي دغه بچول نه سکول شته نه وبشته نه بجلی شته او کوم کورونه چې په بمونو کې ډزې دلی وو دغه د جوړېدو سروي او د پیسو ورکولو عمل بالکل ختم دي. د 35000 نه بو خل دلته متاثر پراته دي چې علاقې کلیر نه دي واغه خلک چې هلته تلی دي وا تلک خلک تلی دي.
د یادونه ول دا چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو لوجې په لسګونو زره خلک به کور شوي او وفاقي حکومت ویلي چې دروان کال تر اخري به ټول کډوال خپل سیمو کې بحال کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د دې خبرې واضح ثبوت نشته چې ګنې د فلوریدا ریاست په اورلانډو ښار کې د هم جنس بازانو په کلب برید کوونکي وسلوال ته د هیواد له بهر هدایت ورکړل شوی وو. دغه پیښه چې د امریکا په تاریخ کې په ډزو د عامو خلکو د وجنې تر ټولو خونړې وه پکې خواوشا 50 کسان وژل شوي وو. امریکایي چارواکي وایي د تیر اتوار د ورځې په قتل عام کې ککړ بریدګر عامر متین نومېده چې په امریکا کې پیدا شوی او افغان نژاد امریکایي ده. نه هیڅ کلن امیر متین د بریټ پر مهال د دغه کلب نه ایمرجنسی ته ټلیفون کړی وو چې پکې یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره خپل بیعت اعلان کړ. نو موله هم په دغه موقع پولیس والا په ډزو وجلې ده. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه وسلوال ویلې دي دغه وسلوال د دوی ملګری وو. بلخوا د امریکا د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ دغه هیواد ته د مسلمانانو د ورتګ په اړه خپل دریځ نور هم سخت کړی او ویلی دی چې په بندیز کې به یې افغانستان، پاکستان او شام خاص اهداف وي. د فلوریډا ریاست په اورلانډو ښار کې د رامنځته شوې پیښې نه یوه ورځ وروسته پرون ټرمپ د امنیت په اړه یوې قامي وینا کې وویل که ولسمشر جوړ شو نو امریکا ته به له هغو هیوادونو د مسلمانانو په ورتګ په عارضي ډول بندیز لګوي له کومو چې په تیرو وختونو کې امریکا، یورپ او د دوی اتحادی ملکونو ته د خطر ثبوتونه موجود دي. هلته د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن بیا پرون سی این این ټلویزیون سره د مرکې پر مهال وویل د ټرمپ دغه جذباتي وینا ډیره خطرناکه ده. نوموړي زیاته کړه نور نه ده خبر، خو دا نظر لري چې ټول مذهب بد ګرځول د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لاسو کې د لوبېدلو په څیر دي. او بل خبر دا چې د عراق فلوجا خار چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولقه کې د خواوشا 3000 عراقیان ته په وټلو کې بریالي شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو د یاد خار د یو مرکزی سړک د نیولو نه پس ولاره خلاص کړه. د ناروې د کډوالو کونسل پرون ویل چې فلوجا خار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د خلاصولو لپاره د 13 میاشتې داخلي برخې راهیسې شروع شوې د عراقي ځواکونو د عملیاتو نه پس تر دې د مخواوشا ویش زره او سکم شپک سوا کسان له دغه خاره په وټلو کې بریالي شوې دي. یاد کونسل په عراق کې د نن د کډوالو د مرستو لپاره کار کوي. د انساني مرستو کارکونکو وای په فلوجا خار کې لک تر لګه 50000 عام خلک گیر دي. یاد خار د سبان د 2 کلون راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په قبضه کې دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان د خارجي چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور ورغوښته په تورخم کې شوې د پاکستانی او افغان ځواکونو د وسلوال نښتې په تړاو احتجاج ورته کړی. د ننګرهار د ولایتي شورا مشر بیا نړیوالو رسنیو ته ویلي چې پاکستاني ځواکونو پرون بیا پر افغان ځواکونو ډزې کړې دي. ټاکل شوې د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر نن دغه صوبې سملای غونډه کې د 2014 ولسم مالي کال لپاره حکومتي بجټ وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړی وزیر وایي مرکزي حکومت یوازې د پنجاب صوبې ګټې پیژني. له خیبر جن صاحب کو رکل شوی خلک د پیښور د خپل احتجاجي ناستې پترس کې حکومت غواړي چې دوی د راشن او د ماشومانو د صحت او تعلیم غم خوري.
دا غی علاقے چې کلیئر نه دی، دا غوی دل تراشن بند کو واغه خلک بر دل دی، دا غوی بچول نه سکول شته نه وبشتا نه بجلی شته.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې میشت افغان کډوال بیا دغه ضلع له انتظامی شکایت کوي چې مهنت مزدوره کول ته نه پریږدي. پام کوا 19 پروگرام هم اوري هیله د مشال رادیو سره اوسه. اورنه موضوع تر زور دن کو د ترخم پر پولا پرون هم د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ نه خطه شوی چې دوړ خوته ی ځواکونه ولسی بغړتا تلفات تړولې دي. د پاکستان لوري ته په ترخم او لوړګ کې لګول شوی ګرزبندیز بیا نن یو څه نرم کل شوی دی. د معلومات لسیمه د مشال لډیو خبريال فرهاد شینواری په 13 خبرونه کې راکړل چې تاسو ته درورو.
پرون په تورخم کې ټوله ورځ خاموشي وه، خو مازدیګر یو ځل بیا د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته پیل شوه چې تر 4 ساعتو پورې روانه وه. دوی په یو بل مارتور ګولۍ او داسې نورې درنې وسلې استعمال کړې او دواړو خواوو ته پرې سرکاري او شخصي ودانۍ ته نښه شوي دي. دغه پرونۍ نښته هغه مهال پیل شوه چې کله د پاکستان امنیتي ځواکونو یو ځل بیا تورخم کې خپل تعمیراتي کار پیل کړ. د پولیټیکل چارواکو د وینا تر مخې په دې نښته کې د پاکستان 3 امنیتي سرتیري جوبل شوي دي او افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ روبل اړولې ده. نن په دویمه ورځ د لوړګي نه کرفیو پورته کړی شوی ده او بازار خلاص شوی دی، خو په تورخم کې بیا کرفیو برقرار ده او د تورخم لار د هر ډول تګ راتګ لپاره بنده ده. او د خیبر درې په لوی لار ځې زید مالونو ډک گاډي ولاړ دی او د تیر ماښام نه او سهار پورې بیا تورخم پوله جګړه نه وشوي. بل پلو بیا د پاکستان امنیتي ځواکونو لا نور ټینګونه وسلې راوستلي دي او تورخم په طرف یې وړي دي. د تورخم سره نږدې پرتو سیمو لکه باچا مینې خارغلي او چارباغ نه بیا ځینې کورنۍ راوتلي دي او په لوړګي کې محفوظ ځایونو ته تللي دي.
د سیمینا د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری او چې په تورخم پوله د اتوار او بیا د راس پرون د افغان او امنیتي ځواکونو د پاکستانی ځواکونو ترمنځ کومې نښتې شوې دي د وروسته حالت په اړه تازه صورتحال په اړه موږ ته معلومات راکول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور نهزار کړی او د تورخم د پیښې په اړه ورته احتجاج کړی دی. د دغه وزارت لخوا خپره شوې خبر پاڼه وایي له افغان لوري غوښتل شوی چې د افغانستان حکومت دې د دغه پیښې پلټنې وکړي او پایلې دې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړي. په عین حال کې د پاکستان د وزیر اعظم د ویان دفتر هم په تورخم کې د رامنځته شوې پیښې په اړه اندېښنه ښودلې او دا یې د دواړو ملکونو په تاوان یو خبره بدلې ده. له پیښوره د مشال رادیو خبریال رپورټ راکوي.
د خارجه چارو وزارت د دوشنبه په ورځ دغه پیښې په تړاو په اسلام آباد کې د افغان سفارت شجده فیرو غوښتې په دغه پیښې ورته احتجاج کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغانستان حکومت د تورخم د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د یاد وزارت لخوا په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي د افغان سفارت شارج دفتر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی او په تورخم کې مو پر امنیتي ځواکونو د ډزو له امله ورته شدید احتجاج کړی دی. شارج دفتر ته مو په ډاګه کړه چې دا ډول پیښې دواړو هیوادونو دوستانه اړیکو ضد دي. له افغان لوري غوښتنه وشوه چې دغه پیښې تحقیقات وکړي او نتیجې له پاکستاني مقاماتو سره شریکې کړي. د خارجه چارو وزارت د خبر پاڼه کاږي چې افغان شارج دفتر وغوښتل شو چې پر راتلونکي د پر تورخم د دې ډول پیښو مخنیوي وشي. په تورخم کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ هغه وخت جګړه ونښته چې پاکستاني ملیشیا ځواکونو غوښتل په تورخم کې پر خپلې خوا دروازه او ځینې نور پوځي تاسیسات جوړ کړي خو افغان سرحدي ځواکونو یې مخه ونیوله. په عین حال کې د پاکستان د وزیر اعظم ویان هم په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډزو په تبادلې اندېښنه څرګنده کړې او له افغان حکومت یې غوښتي چې په دې لړ کې تحقیقات وکړي. د پاکستان د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د پاکستان د وزیر اعظم دویان دفتر ویلي د پاکستان حکومت د افغانستان د امنیتي ځواکونو د یکشمې د ورځې د ډزو د راپورونو په تړاو د افغانستان پولیس ته نږدې د خپلو پوځیانو د امنیت په اړه ژور اندېښنه ښیي. موږ دا بې موجبه حملې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په تاوان ګڼو او تمه لرو چې د افغانستان حکومت د پیښې په اړه فوري څېړنه وکړي. تر دې مخکې په تیرې مې میاشت کې هم په تورخم کې د تاسیساتو د جوړولو له امله افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونه یو بل ته مخامخ شوي وو چې له امله یې د تورخم دروازه د مسافرو د تګ راتګ لپاره وتړل شوه، خو دا دروازه بیا تر څلور ورځو وروسته هغه وخت بیرته پرانستل شوه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د پاکستاني پوځ له مشر ښاغلي راحیل شریف سره وکتل. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې پر فیسبوک پاڼه خبرې شوې خبر پاڼه وایي چې افغان سفیر به په راتلونکو دوو ورځو کې تورخم دروازې له امله په رامنځته شوي کړکېچ له پاکستانیو چارواکو سره وګوري او د تورخم په ګډون باور سره په نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. دا یادونه ورده چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ملیشیا ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ له امله د لوړګي او تورخم بازارونه بندي او د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده.
د پیښور د مشال ریډیو خبریالو افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی ملیشو پرون یو ځل بیا د تورخم پر پوله پر یو بل ډزې کړې دي. د دوشنبه د شپې په ډزو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او دواړو خواو ته نولس تر نورو ټپیان شوي دي، خو د تېرې شپې د ډزو مرګ ژوبله لا نه ده څرګنده. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجانس د رپورټ مهمې برخې له اجمل اند څخه اورو.
د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس د اسوسییټډ پریس خبري شانس ته ویلي چې د پاکستان پوز پرون ډزې بیا پایل کړې او افغان ځواکونه یې ثواب ویلو ته اړ کړل. تر دې مخکې د غونچګل په نوم یو سیمه ایز پاکستاني چارواکي دا کړې و چې افغان ځواکونو د پولي په دې غاړه کې د یوې نوې دروازې د جوړولو پر مهال لومړی ډزې پایل کړې. نوموړي ویل ډزې د سهار تر څلورو بجو روانې وي، خو افغان لوري تر یو ساعت دمې وروسته بیا د توپونو ډزې پایل کړې او د ډزو د تبادله لا هم دوام لري. ولچګل ویل د پاکستان لوري ته 15 پوله ساتي او نه ملکیان ټپین شوي. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت ویلي چې په دې ډزو کې شپږ پاکستاني پولیساتي وشل شوی دي. د ننګرهار د امنیه کمانډان زړور زاهد خپل لوري ته د اوختو تلفاتو په اړه ویلي چې د افغانستان یو سرتیری وشل شوی او شپږ ټپیان دي. ښاغلی زاهد ویلي پاکستاني پولیساتو وروسته لاغه ډزې پایل کړې چې افغان ځواکونو ترې وختل د دې دروازې د جوړولو کار دی ودروي. د خغلی زاهد پوینه پاکستان هڅه کوله چې دا دروازه په صفري نقطه کې جوړ کړي. د پاکستان پوز ویلی د پولیسو په دی غاړه کې د مشکوکو او غیر قانوني کسانو د پیژندلو لپاره د دروازې جوړول ورته ضروری دي. دا تورخم په بندر کې ورسین خطه په داسې حال کې کیږي چې په دې ورستوي کې پاکستانی لوري پر دې پوله لويسي پرته د تګراتک مخه بند کړی او یوازې هغه کسانو ته دا وختو اجازه ورکول چې پاکستان ته د تلو قانوني ویزه لرله. خو سویل کیږي چې دا دروازه د هر ډول تګراتک لپاره تړلې ده.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی ټاکل شوی د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید نن د غصوبې د اسمبلی غونډې ته د 2014 و لسم کال حکومتي بجټ وړاندې کی. دا په داسې حال کې د چنوموړي وزیر ویلي د پاکستان مرکزی حکومت په بیا بیا د یادې صوبې حکومت ته د مالی بقایجاتو ورکولو ژمنې کړې دي خو عملي کوي نه. شنونکي پر دې اندي چې کله یې خوا پر مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د دغه صوبې د حکومت نه ورکولو لپاره نیوکې کېدای شي، نو له بلې خوا د هغه صوبې حکمران ګوند تحریک انصاف هم په صوبه کې د ښې حکومتدارۍ لپاره کوم پلان مخته نه دی راوړی. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال لیډو ته ویل چې مرکزی حکومت صرف پنجاب د حقونو لپاره حل ځلې کوي او خیبر پختونخوا چې کم د اوبو بجلی یا نور غټ منصوبو لپاره د وفاق په ذمه کمه به اربون روپۍ بقایا جات دي هغه هم نه دی ورکړی. انو د قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سي اوارد د تلسم آئینی بدلون پرانا کې نوې کوي چې له وجې د صوبې مالی ستونزې نورم جاتې شوې دي.
د پاکستان نقشه د هغه په ذهن کې صرف پنجاب دی، دغه لږې په پیس ډی ټی کې هم صبح خیبر پښتونخوا یو ډېر لوی منصبي اروه نظر انداز کړی دي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د مالی وسایلو او آئینی حقونو لپاره هلې ځلې کوونکي د ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پښتونخوا سره د اوبو بجلی بقایاجات نه علاوه نور یو شمېر لوزونه مرکزی حکومت کړو چې نه دی پوره کړی.
زمنګ خیبر پښتونخوا حکومت سره د اوبو د بجلی د بقایاجاتو وعده شوی، د دې علاوه یو ممرنډم اف انډرسټینډینګ سره شوی وو چې هغه به د پېښور ډی خان روډ او د چشمه رایټ بینک لفټ کنال. د دې نه هم زیاته اهمه خبره دا ده چې آئینی طور باندې موجوده نیشنل فاینانس کمیشن چې کم تقسیم شوی دی دا د دې وخت په 1 جون 2014 یعنی اوس په دې کې ختم شوی وو. په کار دا ده چې د اتلسم ترمیم لاندې اوس د صوبو دا برخه نوره سیمه شوې ده.
نوموړی زیاته کړه که یو خوا مرکزی حکومت د پنجاب نه علاوه نور صوبو ته پاملرنه نه کوي، نو بل خوا د خیبر پښتونخوا موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم د دې صوبې د حقونو لپاره غیر سنجیده دی. د دوی په وینا چې کومه احتجاجي ناسته عمران خان د الیکشن لپاره په اسلام آباد کې کړو باید دغه شندرنه د صوبې د حقونو لپاره هم وکړي. دا یادونه ول ده چې په 14 جولای د ماسپخین 2 بجې به د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید په صوبایي سمله کې د صوبې د 2014 ولسم مالی کال بجټ وړاندې کړی چې ردی په وینا حجم یې خوشا 500 ارب روپیا دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر جنسي خلک چې په دغه قبالي سیمه کې د وسلوارو ډلو ترمنځ د جګړو د غو پر ضد د پاکستان پوز د عملیاتو لوجې خپل کلیو کورونو پر خودو ته اړکل شوی. د پېښور پریس کلب ودانه په خوا کې خپل احتجاجي ناست ته دوام ورکړی دی. دوی له حکومت غواړي چې د خوراکي توکیو مرستې ورته بیا بحال کړي. د دې کډوال مشران همداراز غوښتنه کوي چې د سیمې هغه اوسیدونکي چې خپل کورونو ته ستانه کړل شوي دي د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورته باید برابر کړل شي. له پېښور غلام غوث رپورټ راکوي.
د پېښور پریس کلب خوا کې د خیبر قبایلی سیمینه د بیکوره شوی خلکو د احتجاجي ناسته د روژې په میاشت کې هم دوام لري. د دغه احتجاج کوونکو مشري د خیبر ایجنسی د پاکستان تحریک انصاف مشر اقبال اپریدی کوي او نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې ترسو د بیکوره شوی خلکو د راشن د بیا بحالولو او په خیبر ایجنسی کې د هغوی د کورونو کوکلو د آبادولو په اړه د دوی غوښتنې نوی منل شوی تر هغه به د دوی د احتجاجي ناسته دوام لري.
دو قسمه متاثرین دي چې یو د غی علاقې چې کلیر نه دي والته فوجي عملیات شروع دي دا غوی دلته راشن بند کو دا غی د آی ډی پی سټیټس یې ختم کړو هغه خلک بره دلی دي دا غوی بچول نه سکول شته نه وبشته نه بجلی شته حکومت کورونه چې په بمونو کې ډزیدلی وو دا غی د جوړېدو سروې او د پیسو ورکولو عمل بالکل ختم دی. د 35,000 نه بو خل دلته متاثر پراته دي چې علاقې کلیر نه دي واغه خل چې هلته تللی دي وا تلکه خل تللی دي
د باړې د تختاکی کلینه د بیکوره شوی یو سپینګری بختورګل نمی پښتنه وکړه چې د باړې زیات خلک خو واپس خپل سیمې ته ستانه شوی دي نو تاسو ولی خپل سیمې ته واپس نه ځئ؟ نو په جواب کې نو موري ویل
ځنه ځن زما کور وراندې لامن نشته په من مې نه چکوینه وراندې نو څه چې لا لرم دا ځا خیمو کې چې او خوشحال بدای ما دغه ګرمېله چې بس هلته دلار شم هلته به بدی وم او دلته چې که نور څه نه یاره خیمې کې خو به پروتین خورا مې نه مې ځانله جوړه کړې رو دمره چې هغه دوه درې کسب کې راځو راشن یې رو باندې بند کړی دی درې میاشتې څلور وشوې چې باندې بند کړی او دلته چې کونجې بدلو چې کیم کې ناشې اله اسرېله
د خیبر قبایلي سیمې نه د بیکوره شوي دی خلکو د احتجاجي ناسته د تیرو اتې شورزو راهسي دوام لري او دوی وای تر دې دمه د پولیټیکل انتظامی او د گورنر هاوس لخوا د دوی هیڅ پښتنه نه ده شوی. دوی وای کچيري د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به د گورنر هاوس مخې ته د احتجاجي ناسته وغځوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې میشت افغان کډوال وایي د کوهاټ ضلعي انتظامیه زوروي ورته د سیمې د پریښودو لپاره وایي. دغه د کوهاټ تحصیل ناظم بیا دغه خبره ردوي او وایي چې دوی یوازې د پاکستان مرکزي حکومت ته ویلي چې په سیمه کې د افغان کډوالو موجودیت د انتظامیې لپاره یو اضافي بوج دی نو ځکه باید په دغه لړکي حکومت د کوهاټ له ضلع سره ځانګړې مرستې وکړي. له اسلام آباد د مشال رډیو خبریال سراج ظهیر رپورټ لري.
لمشل رډیو سره خبرو کې په کوهاټ کې مزدوري کوونکي گاډو او ریړو والا افغان کډوال وایي چې دوی د کوهاټ د انتظامی او تحصیل ناظم لوجي مزدوري نشي کولای ځکه چې یو خو ورته وایي چې له کوهاټ دی اوزي او بل پلوتري د جرمانه په نوم پیسې اخلي. د لړکی د افغانستان د جلال آباد اوسیدونکو محمد شاهد مشال رډیو ته وایي
خدای تعالی کې نو غواس مونږ ډېر خبرې خلکو ته وکول کې مونږ خبرې لږ غوښ کې دي نو مونږ ډېر وخت هم دلته تیر شو ډېر ښکاله مودل ته شو لږ بس به کېرو
نو همدا شن یو بل د افغانستان اوسیدونکو بهرام خان هم په دې اړه مشال ریډیو ته وي
تر توازې پورټ باندې لړم او درو مخ کې کاروس تک خپل کار دې ټول دکانونو ټولې کړې دي 5,000 جرمانه لګیدل نور خو زپوې کوم افغانان زیاته کې لړ کې بازار باندې کې ټیک ده پاکستاني مې لړ کې بازار باندې کې زیاته ده ټیک ده او فرق پکې ده چې ګورنمنټ
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د کوهاټ تحصیلي ناظم تیمور علی خان سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې په کوهاټ باندې د افغان کډوالو ډیر بوج دی نو له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې دې لړکی دې سبندوبس وکړي بل پلو په پاکستانی رسنیو کې ویل شوی چې د کوهاټ انتظامیه او یاد ناظم دغه افغان کډوالو ته تر د وړو کې اختر وخت ورکړي او ورته ویلي چې لدی روستو بعد دوی ته په کوهاټ کې د اوسېدو اجازه نه ورکړل کیږي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د پاکستان د سنی اتحاد کونسل سلويخت مفتیانو په اجتماعي فتوا کې د غیرت په نوم د میرمنو وجنه غیر اسلامي عمل ګرځولې ده. د سنی اتحاد کونسل په فتوا کې ویل شوی چې د غیرت په نوم وژنه جایز ګڼل کفر دی او اسلام خزو ته په خپل خوخه د واده کولو اجازه ورکړي ده. دا فتوا په داسې وخت کې مخته راغلی چې په تیرو څو اونیو کې په پاکستان کې د غیرت په نوم د خزو د وژنو یو شمیر پیښې مخته راغلی دي. د اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د سنی اتحاد کونسل چیرمن صاحبزاده حامد رضا په اپیل د یاد کونسل څلوېخت مفتیانو په جاری کړي فتوا کې ویلي دي چې د غیرت په نوم وجنه جایز ګڼل کفر دی او زنانه په خپل خوخه د واده کولو وروسته ژوندۍ سوځول او یا وجل د اسلامي احکاماتو پر ضد دي. په فتوا کې ویلي شوی دي چې اسلام بالغ زنانه او ته په خپل خوخه د واده کولو حق ورکړي دي او اسلام د غیرت په نوم د وجنې په هیڅ صورت کې اجازه نه ورکوي. نو د پاکستان حکومت له هم پکار دي چې دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره دی قانون سازی وکړي او د زنانو وجنه او دوی ژوندۍ سوځولو فعل د ناقابل معافي او ناقابل ضمانت جرم وګرځوي. د سنی اتحاد کونسل مفتی سید رضوی وایي
د علمانو دا ذمہواری جوړیږي چې په ټولنه کې یو داسې کار کیږي چې لوجی انسانیت ته نقصان رسی نور له پکار دي چې د ولس رهنمایي وکړي. د زنانو د سوځولو چې دا کومې پیښې رامنځته شوې دي او په کوم تیزی سره پکې اضافه روانه ده نو علمانو د قرآن او حدیث پر رڼا کې دا خبره په ډاګه کړه چې داسې فعل لدی د اسلام نوم نه ورکړی کیږي بلکې اسلام خود داسې کارونو نه خلق منی کوي.
د ذکر دا چې دا فتوا په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی ده چې په تیرو څو اونو کې د غیرت په نوم د وجنې یو شمیر پیښې رامخې ته شوې دي. مذهبي چارو نظر لرونکي مفتی فضل منان وایي چې اسلام کله هم یو انسان ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه دی یو زنانه د غیرت په نوم ووجني.
جایز دی او دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دی. دا غیرت په نوم باندې کې قتل دا بالکل اسلام خلاف دی. دا د جاهلیت یو رسم او رواج دی زمونږ په ملک
کې. یاد دی وی چې د روان کال په اپریل میاشت کې د خیبر پختونخوا په اپټاباد ضلع کې د جرګې غړو امبرین نومي جنۍ د غیرت په نوم ووجلا او وروسته یې پر پټرول وپاشل او اور یې ورته کړو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو یو شمېر خبریالان په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې د بیلابیلو وسلوالو ډلو شتون او د چارواکو لخوا رسنیو ته د پیښو په اړه د معلوماتو نه ورکول د دوی د رسنیز کار پر وړاندې له مهمو ستونزو څخه ګڼي. بل لور ته یو شمېر خبریالان هیواد او خلکو ته د رسنیو پر ژمنتیا ټینګار کوي او وایي رسنۍ باید هغه څه خپاره نه کړي چې د خلکو او قومونو په منځ کې د نفاق پیدا کېدو لامل کیږي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د سوال ختیځ زون پکتیا پکتیکا خوست او لوګر ولایتونو یو شمیر خبریالان او د رسنیو کارکونکو په یو شمیر سیمو کې خراب امنیتي حالت د بیلابیلو وسلوالو ډلو شتون او د پیښو پر مهال د چارواکو لخوا رسنیو ته پر وخت معلومات نه ورکول د دوی د رسنیز کار پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولي. د لوګر ولایت یو تن آزاد خبریال شفیع الله افغانزی مشال روډي ته وایي په ځینو سیمو کې د ناامنیو ډیروالی د دې لامل کیږي چې دوی د پیښو مسایلو د حقیقي بڼې په خپرولو کې پاتې راشي.
کله چې یو رامنځته کیږي په کومه سیمه کې تناړون چارواکي دې ته نه حاضرېږي تر څو معلومات ژر تر ژره ورکړي. او بل په یو شمېر سیمو کې د امنیت نشتوالی د هم ځینې ستونزې دي چې ژورنالستان یا هم خبریالان سره مخامخ دي چې هغه سیمو ته دوی سفرونه نه شي کولای تر څو دغه سیمې اصلي انځور خلکو ته او ټولنې ته هغه په ډاګه کې ویخي.
د لوګر ولایت یو بل تن خبریال حکمت الله واقعت تر ټولو زیات بیلابیلو وسلوالو ډلو شتون د رسنیز کار پر وړاندې د اصلي چالش په توګه ښيي.
استوال دی خانه دی حکومت خانه او ته نه پیژاند استوال له خانه خبریلان غوخل کیږي نامنی او بلا بلا استوال ډله خبریلان کو دي کارونه مخنيسي.
د هواد او خلکو لوی غټو ته درسنه وشمنتیا هغه مسله چې ډیر کله په رسمي مجلسونو او د خلکو په منځ کې پر بحث کیږي. د پکتیکا د پښتون غږ په نوم د سیمه ایز راډیو خبریال خیرالدین زکی وایي د رسنیو خبریالان باید درک ولري چې د کومې مسالې خبرول ولسته په ګټه او د کوم خبرول د ستونزو د راولړولو لامل کیږي.
یو څوک چې ژورنالیست کیږي، یو څوک چې خبريال کیږي، دا درک لري کنه، دا فکر ور سره وي چې دا د ماده یو وخت په ګټه د میپتاون، دا د کلچر په ګټه د پتاون.
ژورنالیست او د نظر خاوند زاهد شاه انګار هم غوښتنه کوي چې ژورنالیستان د خپل رسنیز کار په جریان کې هغه اخلاقي موازین په کلک مراعات کړي چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون په ملي کنګره کې د افغانستان د نږدې ټولو ولایتونو د خبريالانو د استازو په ګډون تصویب شول.
د نجیب الله لوخیل رپورٹ مور دور دن کو مشال ریڈیو ته تاسو وګی په پیښور کې د سحر دادی لسنی می بجه شوې د منور شانه لند خبرونه اورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانه ناظم الامور ورغخته او په تورخم پوله د خطو پاړی ورته احتجاج کړی دی. یاد وزارت وای چې د لړکی د افغان حکومت نه د تحقیقات او پاینده کې د داړه ول په خود مخنیوي غوښتنه کړی ده. دا شخړه د تیر اتوار په ورځ هغه وخت راپورته شوه چې پاکستانی ځواکونو په تورخم پوله خپل خواته د نوی گیټ جوړولو کار شروع کړ او افغان چارواکي دا نظر لري چې د سرحدي تړونونو مطابق پاکستان په صفري نقطه د گیټ جوړولو حق نه لري. نن با د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د مالی کال 2014 او 2019 لپاره بجټ وړاندې کولې شي. د لړکې د وزیر اعلی هاوس په خبر نه مشال ریډیو تاسو ته ول شوې خبر پانه کې راغلي چې نن با اول د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د کابینې غونډه کیږي چې په کې به نوموړی د بجټ منځوري ورکوي. د پیښور پریس کلب اخواته د خیبر ایجنسی د کډوالو احتجاجي ناشته نن په 28مه ورځ هم دوام لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته د ستنو شوو او پاتې کډوالو سره د حکومتي مرستو ژبنې ترسره کړي. د یادونه وړ ده چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو له وجې په لسګونو زره خلک بې کوره شوي او وفاقي حکومت ویلي چې د روان کال تر اخیره به ټول کډوال خپل سیمو کې بحال کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د دې خبرې واضحه ثبوت نشته چې ګنې د فلوریډا ریاست په اورلانډو ښار کې د همجنس بازانو په کلب برید کوونکي وسلوال عمر متین ته د هیواد له بهره هدایات ورکړل شوي وو. دغه پیښه چې په کې خواوشا 50 کسان وژل شوي وو اسلامي دولت وسلوالې ډلې یې ذمواري منلې. د عراق فلوجه ښار چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولقه کې د خواوشا 3000 عراقیان ته په وټلو کې بریالي شوي. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو د یاد ښار د یو مرکزی سړک د نیولو نه پس یو لار خلاص کړی ده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالي رفت انجم اورو.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د فاټا اصلاحاتي کمیټه لاړخه د قبایلي سیمو لپاره ساتمي سفارښونه جوړول د یو داسې اهم ضرورت پوره کول دي کوم چې په قومي معاملاتو د لسیزو راهیسې قرض وو. ادارې تر مخه د یو رپورټ مطابق تیر کال د خارجه چارو مشر ستاج عزیز په مشورې جوړ کړی شوې دا کمیټه په دې نتیجه رسیدلې وه چې فاټا د خیبر پختونخوا حصہ ګرځول د مسلې حل دی. ادارې زیاتوي چې د پاکستان جوړېدو نه پس د سہالاتو له وجې ضروري ګڼلې کېده چې د دې ځای د خپل نظام جاری وساتل شي. ورسره د پس د ملک نور علاقو په شان د قبایلي سیمو لپاره هم سګامونه پورته کول پکار وو. اداري وایي چې اوس په قبایلي سیمو کې د امنیت بحاله دونه پس ضروری ده چې دغه علاقو خلکو ته هم بنیادی حقونه او سہولتونه ورکړي شي. اداري په اخر کې وایي چې تم په کار ده چې په دې تجویزونو وزیر ترجره عمل وکړي شي او د سبب په فاټا کې د خوشاله او سوکاله نوې دور شروع شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پولیو وایرس لا په پاکستان کې موجود دی. دسله وجه چې تر اوسه پورې ملک د پولیو مرض نه پاک نه دی ګرځول شوی. د وفاقي او بای حکومتونو لخوا د پولیو مرض ختمولو د پاره کمپین د سم منفی سوچونو ښکار شوه. هم دغه وجه ده چې سم د پس په ملک کې د پولیو یو نوی کیس را وړاندې شي. اداري زیاتوي چې د پولیو په اړه د سند صبح هم د ناکام ښکار شوه ده او په کال 2014 کې سلور د پولیو کیسونه راغلي دي او د سند په خصوصي توګه لاړکانا ډیویژن کې جیکب آباد شکارپور او سکر علاقو کې د پولیو وایرس لاشته دي. اداري وایي چې د سند زیات بد حال د خیبر پختونخوا دی چېرته چې اولس لخوا منفی رویو له وجې ماشومانو ته ویکسین نه کیږي او د پولیو ټیمونو حملی کیږي. اداري اخره کې لیکي چې وفاقي او صوبائي حکومتونو لپاره دي چې یو فعال حکمت عملی وړاندې کی چې د پولیو ختمولو لپاره اوچت کړی شوی ګامونه سنتيجي راوړي او حکومت لپاره د اړه خپل هم احتساب پکار دي چې تر اوسه پورې د پولیو لپاره کړی شوی حل ځلو نه سنتيجه ترلاسه شوی او کنا.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
برطانوی ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنو د زیاتېدونکو پیښو او هم له برطانیا خبرېدونکې یوې بلې ورځپاڼې انډیپینډنټ بیا د افغانستان د جګړې د وحشتونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تاسو ته تفصیل اورو. د برطانوی ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي په پاکستان کې په یوه اونۍ کې د غیرت په نوم د ښځو د وژل کېدو دوه پیښې مخته راغلي. د پنجاب صوبې د لاهور ښار پولیسو ویلي یو 55 کلن پلار خپل لور او د هغې خاوند د دې لپاره ووژل چې دواړو د ده له اجازې پرته واده کړی و. ورځپاڼې د پولیسو د یوه ځایي افسر په حواله لیکلي 43 کلنه سبا او د هغې 45 کلن خاوند کرامت علي شاوخوا یو نیم کال وروسته په لاهور کې د سبا کور ته ورغلل چې له مور او پلار سره یې روغه جوړه وکړي، خو هم هلته دواړه ووژل شول. له دغه پیښې څو ورځې وړاندې هم په لاهور ښار کې د زینب بیبي په نوم یوه جنایه د هغې مور له دې کبله ووژله چې هغې هم د مور د مرزا خلاف په خپله خوښه واده کړی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جمعې پر ورځ د زینب بیبي وژنه یو غیر اسلامي فعل وباله او د دغه وژنې د هر اړخیزه پلټنو امر یې وکړ. لیکنه کاږي په پاکستان کې هر کال سلګونه ښځې د هغوی د کورنیو د غیرت په نوم وژل کیږي. لیکنه زیاتوي پر همدغه موضوع په انګریزی ژبه جوړ شوي یوه مستند فلم 13 فبروري میاشت اوسکر جایزه ګټلې وه. بل پلو هم له برطانیا خبرېدونکي یوې بلې ورځپاڼې انډیپینډنټ د افغانستان د جګړې د وحشتونو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د غور ولایت د چارواکو په حواله ویل شوي چې 13 دسمبر طالبانو د فضل احمد په نوم یو کس د هغه له کوره بهر ته وویست او په ژوندونه یې سترګې ترې وباسلې. احمد چې 20 کلن و او خواري مزدوري به کوله لا هم ژوندی و او چغې وهلې چې حمله کوونکو د هغه له بدن پوستکی لرې کړ، بیا یې له یوه اوچت بام څخه ښکته ګزار کړل او ویې واژه. ویل کېږي طالبانو ځکه احمد په دومره بېرحمانه ډول وواژه چې د نوموړي د لرې کومو خپلوانو څه موده وړاندې د طالبانو یو قومندان وژلی و. له هغې وروسته چې د دغه پیښې عکسونه او ویډیو خپره شوه، طالبانو وویل چې دغه جرم د دوی ملګرو نه دی کړی. بیا هم د لیکنې تر مخه د افغانستان په جګړه کې په دې وروستیو 6 میاشتو کې د وژنو داسې پیښې رپورټ شوي چې مخکې ساری نه و. په لیکنه کې د شنونکو په حواله ویل شوي د افغانستان جګړه په داسې حال کې لا ډېره وحشي شوې چې د طالبانو په لیکو کې درزونه جوړ شوي دي. لیکنه زیاتوي د هیواد په اکثر ځایونو کې ځوانو طالبانو ته کماندې په لاس ورکړل شوي چې هغوی پر انټرنیټ د انساني شکنجو او وژنو ډول ډول ویډیوګانې ګوري او غواړي چې هماغه طریقې د افغانستان په جګړه کې وکاروي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي داسې کوم روښانه دلیل نشته چې څرګنده کړي هغه وسلوال کس چې د هیواد په فلوریډا ایالت کې د یکشنبې په شپه لږ تر لږه 49 کسان وژل له بهره د دې برید لارښوونه ترلاسه کړې وه. براک اوباما وویل داسې ښکاري چې عمر متین په انټرنیټ کې د بې لارې کوونکو تبلیغاتو تر اغیز لاندې راغلی او د ده له خوا ترسره شوی برید د کوم لوی پلان برخه نه وه. د داعش ډلې که څه هم د افغان ټبرې امریکایي خپل وسلوال بدلې، خو تر اوسه د دې برید مسؤلیت رسمن پر غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ د اجمل ان نورو.
د امریکا د اولنډو په خار کې د همجرس کرایانو پر یو نایټ کلب شوی حمله د امریکا په تاریخ کې په دې بڼه تر ټولو مرګونی حمله ده. ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ ویل عمر متین چې د دې برید ترسره کوونکي پیژندل شوی ښایي د افراطي او سختریزو ډلو تر اغیز لاندې راغلی وي، خو تر اوسه داسې مستقیم دلیل نشته چې نوموړي دې د چا په امر فعالیت کوه یا د دا حمله د یو لوی تروریستي پلان برخه وي. ولسمشر باراک اوباما چې په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل په دې اړه څېړنې لا لومړني پړاو کې دي او ترې څرګندېږي چې 29 کلن عمر متین له داعش ډلې سره د بیعت اعلان کړی، ځکه چې په انټرنیټ کې د افراطي ډلو تر اغیز لاندې راغلی. اوباما وایي چې دې ستونزه چې ورسره مخ یو په انټرنیټ کې د دا ډول تبلیغات او له اسلام څخه د انحراف مسله ده. دا تبلیغات کولی شي د هغه کسانو چې ستونزې لري او یا کمزوري دي پر ذهنونو اغیز وکړي. دوی له دې تبلیغاتو انګیزه اخلي او دلته امریکا یا نور هیوادونو کې د خلکو پر ضد اقدام کوي چې ډیره خوشنونکي ده. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې په هیواد کې باید وسلو ته د خلکو د لاسرسي قوانین هم وڅېړل شي. د اسلامي دولت وسلوال ډلې عمر متین چې په امریکا کې له افغان مور او پلار زیږیدلې ده خپل سرتیرې بللې، خو پر دې سربیره هم د داعش ډلې په رسمي توګه د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. پولیس وایي برید کوونکي د یو اتومات ټوپک سره د شپې 2 بجې په ډزو شروع وکړ او مخکې له دې چې ووژل شي 3 ساعته یې په نایټ کلب کې یو شمېر کسان یرغمل کړي وو. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې څېړونکي دا هم څېړي چې برید کوونکي په قصدي توګه د هم جنګز کرایانو نایټ کلب هدف ګرځولی وو که څنګه. د امریکا ولسمشر وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې لوړپوړو امنیتي چارواکو ورته د پیښې په اړه معلومات ورکړل. د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو احتمالي کاندیدانو هم د دې پیښې په اړه څرګندونه کړې. ډیموکراټي هیلری کلینټن د سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وسلو ته د خلکو پر لاسرسي د محدودیتونو رامنځته کولو او د امنیتي هڅو زیاتولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړې چې په امریکا کې باید له مسلمانانو څخه د ویرې فضا رامنځته نه شي. او جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ د مسلمانانو په اړه خپل پخوانی نظر تکرار کړی او ویلي دي له هغه هیوادونو چې د تروریزم سابقه لري باید امریکا ته د خلکو په ورتګ بندیز ولګول شي. نوموړي د امریکا پر مسلمانانو انتقاد کړی چې ولې تر دې مخکې د عمر متین په اړه امنیتي ادارو ته معلومات نه ورکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړی چې د دې ډلې زیوژن له کبله باید کومي شخصي ډلې یا د خلکو کوم ځانګړي دین یا طایفې ته د ملامتۍ ګوتونه نیول شي. جان کیری وایي موږ باید خلک سره یوځای کړو او همکاري وکړو څو د تل لپاره د داسې کرکې او دهشت خپرونې چې تیره ورځ په ډیره واشیانه توګه وشوه مخه ونیسو. د افغانستان، ایران، فرانسې، برتانیې، جرمني او چین په شمول د نړۍ ګڼو هیوادونو دا برید خندلی او د قربانیانو کورنۍ ته یې تسلیت ویلې. په نیویارک کې سیګیدل عمر متین د فلوریدا په ایالت کې په یو امنیتي شرکت کې کار کوي. نوموړي د 2018 میلادي کال راهیسې د وسلې ګرځولو جواز درلود. د نوموړي په خانه یې میرمنې ویلي چې خاوندې رواني تعادل نه درلود.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپه
ډیر سخت روانې تیرې یا هر څه کې
زو شپه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
کې دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوردونکو دا مشال رادیو دا یو څېړنیز رپورت خی په نړۍ کې د اټومي سروکو شمیر د تیر کال پرتله کم شوی خو هغه هیوادونه چې اټومي وسلې لري د خپلو دغو وسلو د اسري کولو چارې پر مخ روانې کړې دي. د امریکا او روسیې په اړه بیا په دغه رپورت کې ویل شوی چې د اټومي وسلو د کمولو لړۍ یې تیزه کړې ده. نوریاس نوري په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
تیر کال که هم هغه نه هو یوادونه چې اټومي وسلې لري نه کې نه نه دي کودل چې خپل دغه وسلې بل منځ وړي خو په دې کال په نړۍ کې د اټومي وسلو شمیر کم شوې ده. دا د هغه څېړنیز راپور نتیجه ده چې د سټاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ نوې خبر کړی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخې په دغه کلنی راپور کې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، برېټانیا، فرانسې، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا ټول د روان کال د جنوري تر لومړۍ نیټه 15,395 اټومي وسلې درلودې چې تیر کال شمیر 15,850 و. د دغو وسلو 4,140 سروکې د کارولو لپاره فعال دي. په دې معنی چې هغه د توغندیو په سر انخلول شوي یا هم د عملیاتي ځواکونو په اډو کې ځای پر ځای دي. د راپور له مخې دغه ټول اټومي فعال سروکې په متحدو ایالتونو، روسیې، برېټانیا او فرانسې پورې اړه لري. د سټاکهولم څېړنیز انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د اټومي وسلو زیرمې چې د سړې جګړې په کلونو په تیره بیا د 1980 لسیزې په نیمایي کې ډېرې زیاتې شوې او شمېر شاوخوا 10,000 ته رسېده اوس ډېرې کمې شوې او یو اساسي علت هم دا دی چې روسیه او امریکا ډېرې دغه وسلې له منځه وړې دي. خو له دې سره سره ویل شوي چې روسیه او متحدو ایالتونو دواړو د اټومي وسلو د عصري کولو پراخ او له لګښتونو ډک پروګرامونه مخته نیولي دي. له راپور سره سم نورو هیوادونو لکه چین، هند او پاکستان چې د اټومي وسلو کمې زیرمې لري بیا د دغو وسلو د فعال کولو د نوي سیستمونو پروګرامونه پیل کړي یا یې هم د پیلولو اعلان کړی دی. د اسوشیټډ پرس د راپور سره سم اسرائیل چې هیڅ کله نه دی ویلي چې اټومي وسلې لري یا د هغو درلودل رد کړي د اټومي سروکو لیږدولو لري واټن وشتونکی توغندی آزموي. ګومان کېږي چې شمالي کوریا به تر لسو پورې اټومي سروکې جوړ کړي وي. خو دا نه ده څرګنده چې دغه کمونیستي هیواد به د کارولو لپاره دغه وسلې تولید یا فعالې کړي وي. د سټاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ چې په 1968 کال تاسیس شوی او د لګښتونو یوه برخه د سویډن حکومت تامینوي په نړۍ کې د امنیت د وسلو کنټرول او بې وسلې کولو پر مسایلو څېړنه کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د امریکا یو لوړ پوړي پوځي کمانډان ویلي هیواد یې خپل متحدینو غواړي چې د افغانستان د امنیت په برخه کې مرسته ته دوام ورکړي. چې په خبره یې تر 2000 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره په کلنی ډول د 15 میلیارد ډالرو بودیجه وساتل شي. په دې اړه په کابل کې د امریکایي جنرال د څرګندونو جزئیات له اجمل انڅخ.
پوځي کمانډاران د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د مالی مرستو دوام مسله د ناټو د مشرانو له هغه غونډې مخکې راپورته کوي چې ټاکل شوې ده د جولای په میاشت کې په وارسا کې جوړ شي. په دې غونډه کې به د ناټو د پوځي تړون د غړو هیوادونو مشران د افغان حکومت سره چې همدا اوس وسلوالو طالبانو سره په توده جګړه بوختې د مرستې او ملاتړ پر موضوع بحث وکړي. تورن جنرال سکیپ ډیویس په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې باندې قوي توافق شته، په ځانګړې توګه د دفاعي مشرانو لخوا چې د افغانستان سره ملاتړ باید دوام وکړي. نوموړي وویل هغه سخت دریځي چې دلته په سیمه کې روانه ده د ناټو د امنیت سره تړلی او په دې برخه کې د غړو هیوادونو ترمنځ د هر ممکن ملاتړ د برابرولو نیت موجود دی. د رویټرز خبري اژانس په دې اړه په خپل ریپورت کې وایي د لویدیځو هیوادونو هغه هڅې چې غوښتلې د افغانستان له جګړې ځان جلا کړي د غلطه د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شوي. کله چې د ناټو د غړو هیوادونو او د دوی د متحدینو مشان په 2012 میلادي کال کې په یوې ورته سرمشریزه کې راټول شوي وو، نو داسې پلان کړ چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مالي مرستې هم ورورو کم کړي. خو جنرال ډیویس وایي د 2012 او 2014 میلادي کلونو په مقایسه شرایط بدل شوي. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل د وسنی پلان لمخې د امریکا متحده ایالات د کال له 3.5 میلیارد ډالرو یو څه زیات اندازه پیسې برابروي. نور هیوادونه له 900 میلیونو تر 1 میلیارد ډالرو پورې بسپنه ورکوي. خپل افغان حکومت د کال 400 میلیونه ډالر د امنیتي لګښتونو لپاره له خپلو عوایدو چمتو کوي. دا هغه ونډه ده چې جنرال ډیویس تمه لري چې زیاته بشي. پوځي قمندانان وایي تمه یې دا ده چې د تمویل دا سطح لږ تر لږه 4 کلونه نور هم دوام وکړي. امریکایي جنرال سکیپ ډیویس وایي افغان امنیتي ځواکونو درانه تلفات ورکړي، نو روزل شوو سرتیرو او د زیانمنو شوو وسایلو بدلون ته اړتیا لري. د خغلی ډیویس په وینا افغان ځواکونو مقاومت وکړ، خه جګړه یې وکړه، خو په عین حال کې له ستونزو سره هم مخ وو. د په وینا طالبانو تر هغه ډیر مقاومت وکړ چې تمه یې کېده او همدارنګه د سولې خبرو ته یې هم زړه ښه نه کړ.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
او سوریدونکو پام کوه ونیس پروگرام تاسو ته ورو چې د خبرونه په کوټه کې د مشال رادیو همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم دا رادیو کمال ده گرانو درنگا رنگلی کی جنوب ما بین کی را گیرو رنگا رنگ سیاسی لوډو سپیکرونو تقریرونو نارو پغو گو خړو لو اوریدونکو نو داده وای دس نشود گاره شود لس خودیو او یو گورگین شو نو خپل غوګونه تیار کړي د ګورګین سورنات او خود به تیاروي چې سیاسي لیډران د ټي وي هنکران پروډو فکران د دربارونو ملنګان ستاسو غوګونه او مازه خړلې شي. نو ګورګین غریب څه ګناه کړي ده ها؟ او ګورې چې څونه وایستو یو خوارو جدا بل خوا غصه ده او بل په هر چوک هندوانه او په کوړه ده یخه او پخه ده خو خلګۍ بنده ده ځکه نو په هر تندي د غرمې یوه بچه ده. نو ګرانو د ماخام د دسترخوان په سوچونو او په یخو یخو شربتونو کې لاهو اورېدونکو په دې هیله یو چې تاسو به روژه نیولې وي. روژې به تاسو نه یاست نیولې، تراوی به مو پرونو سترګو کړي وي په پټو سترګو نه، په تراو کې به مو عبادت زیات او درکاتونو حساب کتاب کم کړي وي، خولې به مو په خپل کنټرول کې ساتلی وي او په ډیرو خوله بنده او خوله وازه کړي نه وي او همسایگان به مو له خوبه نه ایستلی. درو جماعتی په وخت بمو ل صبر او زغم نه کار خستی وی دیګ بمو لمځکی او ماشومان بمو په دیوال نوی ور ارتاو کړي په دی کې د مالګي او مرچو د کمې پېشې په سبب میرمنې ته په غوسه شوی نه یاست تا به یو چپلور ارتاو کړي او ل هغه خوانه به دو سندلان راغلی نوی او خدای دی وکی چې په غریبۍ او خواري درو جماعتی د پاره تیار شوی دیګ به د خاورو په نصیب شوی نوی نوگرانو او د یخو یخو شربتونو او یخی هندوانی په خیالونو کې ورکو او ریدونکو دا وخت زمونږ سټوډیو ټینشن تی ګډبړی شینته تشریف راوړې دي هغه شخصیت چې نن سبا خبري هم په پیسو کوي نه نه د ریډیو او ټی وی هنکر نه درخیم بلکې کساب سیب درخیم نو راشي چې ورشو د دوینا او د توتکی سرناته
کسابا ای کسابا ستړی مشی
کساب سدیوی یواری بیا وته
کساب می درته ویل نور می نو صدرته ویل
کمال ده نصائب نصر نموترم صرف کساب
یو یو دا تا به داسې کم کمال کړی ده چې زه سیب درته ویم سر درته ویم محترم درته ویم
خه زه د ګډانو چیلیانو قصاب یم ما ته صاحب سر او محترم نشي ویلی هغه د انسانانو قصابي والاته څنګه ښایسته ښایسته لقبونه ورکوي څنګه څنګه چمچګیري یې کوي او نو هغه خو نو لفافې درکوي جیبونه درګرموي وام راته وویل صیب کنی قسم دی چې دغه ناجوړې میخې کیمه خو در باندې وخورم چې تر لوی اختر پورې به سهار غرمه او ماخستن د ډاکټر لړم په هسپتال کې حاضري لګوې او
آځه قصاب صیب محترم
جناب مور واچو په جناب دی خوله کږیږي
اوکے اوکے جناب سر بلکې محترم مسٹر
بس 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 ډیر چمچګری مکو سوال کو دکان لګی راکانو ډک دی
نه دا تاسو ته چې سرکار نرخنامه درکړی دی تاسو په هغه باندې عمل ولې نه کوي
کمال دی دلته خلق په آئین او په قانون عمل نه کوي او دا وای نرخنامه نه ته ماته دا وای چې دا سیاستدانان چې په اسمبلی کې د کوم خبرو قسم وخوري دا بیروکریټ چې په کوم لوزنامه دستخط وکړي هغوی په هغه عمل کوي نور خو نور دا منسپلټۍ والا دا مونږ ته چې نرخنامې راکوي دوی په خپلو قوانینو عمل کړی دی په قوانینو او نرخنامو عمل کول صرف او صرف د غریبانو کار دی
یو یو ته به له کومه غریب شوې خو په روژه کې مو هم د خلکو خانه ور خرابه کړه او په اختر کې به هم در په دره کې
خانه ای تو تکو د چا سره چې نه خانه وي او نه پانه هغوی به مونږ څه خراب هغوی صرف او صرف په نامه خرابوی شي او یا بیا په جامه
یو یو دې خو بیا جلونګان وختل دا تاسو د دوه نمبره شان ولې حلالوي
یاره څومره نا شکر خلک یاست هر ورځ تاسو مظاهره وي جلوسونه وي چې دوه نمبری ختم کړي دوه نمبر مالونه ختم کړي مونږ دوه نمبر شیان لالو ختمو تاسو باید چې خوشحالی وکړی کنه
او هو زما مطلب دی دا د ګټ په ځای ګډی د چیلې په ځای چیلې او د سانډا په ځای میخي ولی حلال وای او بیا پروژته انو خورې نور خو نور ناروغ چرګ او چرګان هم په خورې
روجتیان روجتیان د ګریسو په کوړی خورې شي د نالیو په اوبو کرل شوی سبزیانې خوړلی شي په کاربیټو پاخه آم خوړلی شي د میرمنې سینډلان خوړلی شي د پولیسو ساپیړي او زکان خوړلی شي زمونږ دوه نمبره چرګان نشي خوړلی
ای بے بخته دا ستا غوښې چې وخوري نو دا خلک به ناروغه کیږي نه
اشاباش اوس خبری تو رسیدی کنه زستان تا پوس کوم چی خلق ناروغ شی نو دوی چرت زی
ظاهر دا یا با ڈاکٹر لزی او یا با حکیم لا
یا با میات زی یا با مولاتا دا دو طول سر زما کمیشن چلیگی
سا دا ڈاکٹرانو سر هم
ستاس خیال ده که ډاکټر د میډیکل والا نه او د دوایانو د کمپنۍ نه کمیشن اخستی شي نو زه ولې نشم اخستی د دوی نه چې سیکرټریان وزیران مشیران له ټیکهدارانو نه کمیشن اخستی شي؟ ما څه ګناه کړې ده؟ د یو مریض په سر په سلو کې 20 روپۍ زما کمیشن دی. او زه 2 نمبره غوښې ورکوم، دوی 2 نمبره دوایانې ورکوي، زموږ دنده هم چلیږي او د هغوی دوکانداري هم کامیابه ده. بس الله الله خیر سلام.
نه تاسو د دا خلکو د بدوانه نه ویریږي؟
ته پرېږده مڼې، زموږ د خلکو بدواوې که قبلېدی اوس به ټول وزیران ټوله پولیسان وابډې والا په قبرستان کې وایاو.
څه مطلب؟
نه دي دي اورېدلي چې بجلی لاړه شي وای ای وابډا والا خانه دې خرابه شه؟
ای بس بس ای بے بخته، په دروزه کې خو لږ سم شان حلاله وه، غوښې لږ ارزانه ورکوه، لږ انصاف کوه، خلک به دعا درته کوي. دعاوې خو قبلېږي که نه؟
وای دعا زما مور ته زه د ګډوي او که د سانډا هغه اصلي توره بې اډه غوښه وروړم. له 50 کالو نه دعاوې راته کوي، وای خدای دې باچاک که قبولېدی د پلار دعاوې به مې قبولې شوې وای. له 1.5 کالو نه خاص د ګډ بډوکي او د سانډا انډر کټ ورکوم، وای خدای دې وزیر اعظم کړه. د هغه دعاوې هم نه شوې قبولې. هغه زه یم، هغه زما 3 شړې دي، ناروغې میخې دي، د سانډاګانو په نامه یې خرڅوم.
نه دا میخه په سانډا او چیلی په چیلی دا څنګه خرڅوي؟ دا خلک نه په پوهېږي.
دا ټوله دا ترانسپلانټ کمال دی چې لوکل ګاډو ته کابلې پر ځای ورلګېدی شي، شینګل ته د زرغون ګل بډوکي ورلګېدی شي، نو په میخې د سانډا او په چیلی د چیلی پر ځای ولې نه شي راځوړند کېدی؟ ستاسو اعتراض دی؟
نه 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 ګورګینه، دا اوس بیا جوړونګان شروع کړل، دا مېک دروازه.
نو ګرانو، د دې نه وړاندې چې نور جوړونګان راز وړن شي، ځو سټوډیو ټینشن تی ګډبړې شن ته، چیرته چې فقیر بابا مستانه راغلی دی دم دم دم. د ده سره د هرې پریشانۍ د پاره دعا شته، ستاسو د هر پرابلم د پاره دما دم شته. نو ټلیفون نمبر دی 000000 شونه شونه شونه.
پکیر بابا مستانا، زما نوم دی گلتانا، دا سړی می پروژمات وهل ټکول کوي، دا ولی؟
چې ټول ورځ غیبتونه کوي او دی ګونه سوزی، نو وهل خو به خوري. زه به شوی الله دې جبه در بنده که، چې جبه دې بنده شي وهل په خپله بندیږي.
مستانه یا پکر مستانه، ترا ته وکه یو مستانه دعا چې دا روژه لږ راته آسان شي.
های وای نه جان نه پېچان، سر د خېټې نه قربان. های د خېټې مزدوره، ټوله ورځ دې سوچ په روټې کې او خیال په روپۍ کې بند وي. عبادت ته زور ورکا، زه الله دې د دماغ بندې کړکۍ در خلاصې کړه چې د روژې په مقصد پوه شي. او پام کوه، ای پام کوه ګېډوره، 11 میاشتې دې صرف خوړل او غورځول، دا یوه میاشت د صبر ده، ګېډه به دې کوچنۍ شي. میده ده سجرنده نه ده، صبر صبر، پام کوه، زه کله صبرم کوه، صرف نسوار مه کوه، هاو پام کوه ګېډوره پام.